په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په باب واورئ چې د افغانستان د حکومتي یوې سرچینې ویل چې ولسمشر غواړي دا لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې درته خپروو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشرې ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول، او امریکا چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یوه امریکایي بي پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. بشپړه خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې په خبره سولې ته متحده نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقونه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یاد شول، خو ډیر تمرکز پر سوله و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د سولې لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا ډاډ ورکړ. دې زیاته کړه:
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
دا وای د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې په اساس له اختر وروسته د 900 طالب بندیانو په خوشي کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ. خو د طالبانو له لورې پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره آن یو وړوکی تعهد هم نشکاره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دې چمتو سي. طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو ویلي دي چې امریکایان حاضر دي له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مواردو کې موافقه نه وي سوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. ولسمشرۍ ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي، ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي، او ولسمشر او ستره محکمه به په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړیو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو. خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه دا اعلان نه دی منلی، او د دواړو لوریو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسیدلي دي. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. پر دوی د یو اویا پناه غوښتونکو د وژلو تور دی چې په 2015 کال کې په یوه لارۍ کې د سا بندېدو له کبله مړه سوي وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې سوې وه. د هنګري د استیناف محکمې نن پنجشنبې دا پریکړه وکړه. 2 کلن سمسور لاهو او د ده درې ملګري په انساني قاچاق او وژنه تورن وپېژندل شول. لومړی دوی په 25 کلن حبس محکوم سوي وو، خو محکمې شواهد ترلاسه کړل چې ښیي په لارۍ کې د اکسیجن په خاطر د بندو کسانو پر غوښتنه سربیره تورنو کسانو د لارۍ د دروازې له پرانیستلو ډډه کړې وه. درې بلغاریایي کسان د لاهو مرستیال لارۍ چلونکی او موټر چلونکی پیژندل سوي دي. قربانیان افغانان، ایرانیان، عراقیان او سوریان وو. په دوی کې 8 ښځې، 4 کوچنیان او 9 50 نارینه وو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه درس ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ کې سوي چې پرون سختې سوي، او په نتیجه کې 15 داعشیان او 14 طالبان وژل شول.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابله تر وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللی دي او 14 طالبان د منځ تللی دي.
د کونړ د والی دای د اوی تر اوسه پنشتو کې شکیل دوار لوریو نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نشتو لکبل د ګڼ ولسوالیو سلګونو اوسیدونکو خپل کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړي غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د هرات والی عبدالقیوم رحیمی امر کړی چې تر دې وروسته د شورا هیڅ غړی اجازه نه لري ساتونکي شورا ته ننوځي. خو د ده په وینا د والی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړي په ګډ تفاهم د ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نښتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننباسي. د غلام حبیب هاشمی په وینا اوس هم د ولایتي شورا د رئیس ساتونکي د ژمنې پر خلاف په ولایتي شورا ننوتلي دي او د لانجې رامنځته کېدو احتمال سته. د یک شنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یوه غړي سره نښته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان سول. تر نښتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل سوه. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران له مځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. د رسنیو راپور وایي دا الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې ویشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بې پیلوټه الوتکه نن پنجشنبې ویشتل سوې. راپورونه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قوله ویلي وو چې د یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې سوي. خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د ویشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرنه غوړي بیا ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویاندې هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسي جرګه هواره کړي. خو د ولسي جرګې غړي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دې نه دي توانېدلي چې دغې لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
ډېر خفه سرورم. تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ ماتې کړې. دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسي.
د کابل یو اوسیدونکی وچ وای پښیمانه دی چې ولې د ولسي جرګې د غړو ته رایه ورکړې ده. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې سختې دو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابلې ته راوتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللې دي او 14 د طالبانو د منځه تللې دي.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له ټولو اړخونو محاصره کړي دي.
طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه، هم د ننګرهار د سړک لخوانه، او هم د کابل د کتار لخوانه، او هم د لوګر د بندي لخوانه لازم وکړلې.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریه وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د دې ورځې په پلمه مو په کندهار کې د راستانه شو کډوالو حال اخیسته.
دیول چې تاسو موږ مذاکره درکو پلان کوي درکو خپل هم د کم نه وسول هغه نه وس وس هغه د موږ کې د ګورې سر بازار وس د زمر د کار او زمينه د راتبه برابر کړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو سره په ګډه د خبرونه خپل جوړیږي او هم د ازادي راډیو د کور کلی بل خبرونه د خبرونې په دوهم نیمه کې مهیرو. ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وزي اوریدلې. شهري خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی دی ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال ته. نن مخکې د افغانستان د حکومتي وی سرچینې وویل چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه چې تقریبا 40 ورځې اوږده شوې د سترې محکمې ته وړاندې کړي. خو مخکې د ولسمشر ویان لا زدي رادیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د ولسی جرګې کار دی او د ولسی جرګې غړي باید دغه لانجه په خپله هواره کړي. خو تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړي له تیرو 40 ورځو راهیسې په دغه لانجه کې انګیر دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسی جرګې په چارو کې د مداخله صلاحیت لري پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال بریا ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بل اخر افغان ولسمشر اړ کړی چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي نن د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا کې د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وای ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه ستره محکمه ته واستوي او ستره محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې حل کړي او ولسمشر به د ستره محکمه پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر مانی بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخې خپل را پیدا شوی ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولی. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس لوري خبر شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوې پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپل شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره د شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان استونزې پر روحي منفي اغیز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلوی خورزی وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو د رئیس په توګه د خغلی رحماني ټاکنه ونه منله ویل چې نوموړي 50 جمعیا او رائے نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکو رائے په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه او اوس یوه ډله دغه رائے معتبره بولي او بلې باطله. که دغه رائے معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغه په فزیکی شخړه وخت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه خغل رحماني د ریاست پر څوکۍ کې نوي په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشري معنی کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یو ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې او شمیر غړي وای ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسد الله شاه عباس هیلو خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکی ستونزه ده. د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع ستره محکمې ته محور کې تر اوسه پورې قطر منګه دا خبره عملی کم چې نه دی لیدلی سره جمهور ته مداخله وکي. زمنګ تقاضا او زمنګ هارزو له حکومت نه هم دا ده چې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې موضوع داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده. دې موضوع کې فکر نه کوم چې راجمر مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا سازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مزباوي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولای د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړای داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه مننه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري. خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وای ولسمشر د درېګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه ستره محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را پدې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوې کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
و امریدل چې د ولسمشر ویان د هغو راپورونو په اړه چې وای ولسمشر غوړی د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپور شوی لانجه ستر محکمې ته وړاندې کړی ویل چې د غلانجه باید په خپل ولسی جرګه هوار کړی. پرون د ولسی جرګې د نن د دغه جنجال پر سر شخړو کې هغه څوکۍ چې راتلونکی د ولسی جرګې رئیس به پرې کېناسته هم ماته شوه. یو شمېر کابل ښاریان هم د ولسی جرګې جنجالونو ته په کتو وای پښیمانه دي چې د جرګې دغه غړو ته رای ورکړی دی. د کابل خاریانو د اندېښنو په باب تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
یو شمېر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رای ورکولو پښیماني ښیي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
منگ پن شرمی کو سے منگ والے دس خال کو ترائے ور کرے یوم وڑتیا دیدیا نہ لری ٹول ہما پاٹ پاٹ بازی ہما جنگونا کھڑے بس اچن ہوتا دیدی وطن حالات
دیوی تمای لرل شي دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملی کړي خو دا څه ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول. حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمونکی ګڼي.
تلویزیون ولې د میزونه مات کړه چوکۍ ماتې کړې دا خو د ملت کور دا کار باید نه وسي په ټوله دنیا ګوري چې د افغانستان کې وضعیت څه شی نور هم پاتې شي دې خلکو ته بیا رایه نه ورکړه دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال آزادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده. موږ د خلکو د اندېښنو نه خبر یو څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تعداد یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او آبرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی و د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلق د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روان لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. مخکې له دې چې د ازرې ولسوالۍ د وروستي وضعیت او د خلکو د اندېښنو په باب راپور راواخلو، د کونړ والي بیا د دې ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د اسلامي دولت داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېدل. د چپه درې د نښتو د ویرې له امله له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري په راپورټ کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو ونی کیږي چې د کونړ چپی دری او مانوګي ولسوالۍ په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. خو له تیرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابله سره وتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللې دي او 14 د طالبانو د منځ تللې دي.
والی وای طالبانو زیاتې سیمې له داعش پاکې کړې دي او داسې ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې څو خپلې وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده. د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه د عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلی دي داعش نه لاندې شوي دي. زیات یې مراجعه کړې د تسلیمېدو چې ډیر ضر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالي شوی و چې چپه دره دیګل کړنګل شوړیک او ځنې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر د ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. د لوګر چارواکي هم دا خبره مني چې ازر ولسوالۍ محاصره ده. نور هله د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزی پر راپور کوي.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي او سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غزیدلې لارې تړلې او حتی پلي کسانو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ازر ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازر خو ان تقریبا څلور پنځه ورځې شوې چې د ماسرې په حالات کې ده. طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه او هم د ننګرهار د سړک لخوانه او هم د کابل د قطار لخوانه او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وتړلې. نو به جره صاحب پریږدي نو خو یو رسکه او نصوار او سګرټ او دغه شی خو یو رسکه خلاف د غلې نه ونی سات له خوراک له چکاکا لارې بندي دي. مریض ته پیدا شي اوس هسپتال کې مریضان ته حکومت لارې انتقال کو. موږ غوښتنه لرو چارواکو نه دا چې موږ دغه لارې یو وخت نور نشو ښکړی. یو لار دره ته خوښ کی څلور ولار دې چې بند کړی بوکلن باندې کاندې باسي دي موټر په رسېږي.
ازره د لوګر لري پرتا او ستراتیژیک ولسوالۍ د چې لپکتیا ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پښتونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لومړی ځل نه دی چې دغه ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي، بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتی وشوي. د لوګر ولی محمد انور خان اسحق زای د طالبان لوري د ازر ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازر ولسوالۍ خطاش ته معلوميږي چې هغه د څوک کار څخه موزیک لا ټول دعوه د لري څخه کوو. ازر ولسوالۍ خپل قومونه هم ساتلې ده. اوس زم خبره ما چې د ماسیرې په حالت کې د ځنن خاص په خطر باندې راغلن چې وزیر صاحب دفاع سره وګورم چې دا د ازر مشکلات مرڅنګاله ولا شو چې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازر ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر، پکتیا او ختیز ولایتونو ترمنځ ځان ته د خوندي تګ راتګ زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاک جبار ولسوالۍ لارې د کابل ښار له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازر ولسوالۍ د وضعیت په باب مو اوریدل. په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ او دوام نه یوازې دا چې بهر ته کډوال دي، بې زړه کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي، بلکې په هیواد کې دننه هم ډیر کسان له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کډه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو د دې وزارت په وینا وروسته یو څو کلونو کې شاوخوا درې لکه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. کونلت کندهار ته هم وبخې په دې وروسته یو کې یو زیات شمیر له بهره راستانه شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال دی یو شمیر دغه راستانه شو کډوالو حال اخستای دي.
شپته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې د وکاله براندی له پاکستان څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای هیواد راستون شوی او د امحال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې لستونزو ډاک ژوند تیروي. نو موړی وایي پاکستاني لستونزو پرې شوت خودلته د ورکوډو هیلو سره سره دولت لاسنیوي نه دی کړی.
و دیول شو ساسم زو مذکر کو پلان کې در کو اخو امدا کم نه وسول اغم نه وس وس هغه د مځ کې او د ګور سر بازار وس د زمر د کار او زمينه جراته په برابر کې چې موږ یو کار وکړو. وزال زه په خپل خیال سره هم په لزادي اوس ماشین نه لرم، میاز نه لرم، غچن نه لرم، شي نه لرم، زه کار کوم. الوکان دی اوس هغه دغه کار یې زده کړی، هغه خامکتوزی دغه یې زده کړی ده، لیکن هغه چې په لبه کار په شاګردان دی دغه نه لري، ماشین نه لري، دکان نه لري، او زه کار زمينه نه ده برابر. دغه نو دونیم سره کاندار ته په خپل فکر وکړه چې لزر کالداري اوس په یو لس نفر په باندې تر کته تر کنه فاصله پرته.
د کریم الله د کورنۍ په چیر په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,820 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپناه د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د سرپناه په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ ټول هغه اساسي حقونه چې د بیرته راستنېدونکو کورنیو د افغانستان په حکومت باندې دي دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیرته راستنېدونکو کورنیو سره په حقوقي مسایلو کې مصروفه یو. د دوی د تذکرې، پاسپورټ، نکاح خط، همداراز د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازی کول، همداراز د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو طبعه ده. په قایل دی موږ هڅه کوو چې دغه ټول حقونه د هرې بیرته راستنېدونکو کورنۍ برابرده کړو او دوی ته ورکړو.
نایاب همداراز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د ښارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل ښارګوټي د سروې چارې پیلیدونکي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلی ترڅنګ د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه هم مهروي، خو د ماشومانو په وړاندې د پرتو ستونزو په مسله کې تم کېږو. اورزګان کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. اورزګان د عامې روغتیا چارواکي وایي دغه د پولیو مثبته پیښه ترین کوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې ثبت شوې ده. چارواکي وایي چې علت دا دی چې وسله وال طالبان په سیمه کې نه پرېږدي چې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
روغتیایی چارواکی وایي ګزند وهلی ماشوم هلک دی، 10 میاشتې عمر لري او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مهرآباد په کریا کې د سرخورود کلی اوسیدونکی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خانغه میخیل ازادي راډیو ته وویل چې ګزند وهلی ماشوم جاوید نومیږي او دوه ځلې روټین کې او تر اووه ځلې زیات په ان آی ډي کې واکسین اخیستی. دی وایي لامل یې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول دي. میخیل دغه راز ازادي راډیو ټول چې په یادو کورنۍ کې د پولیو دوی نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. د یوای د یادو ماشومانو معایناتونه یې مرکز ته استولې، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې یادې پیښې به مثبتې وي او که منفي. نوموړي وایي که چیرې هلته ژر تر ژره د یاد ویروس مخنیوی ونه سي، شاید په یاد ساحه کې تر 200 پورې نور ماشومان هم ګزړ ووهي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته خواست کوي چې د پولیو واکسین ته د دې په سیمه کې اجازه ورکړي.
واکسین باید لست په دې سبب باندې چې واکسین نه نظامي نه خشبدي کې هیڅ کار لري، نه ودی ته تاوان کوي. دا د مؤمنانو دپاره یو لوی تاوان دی چې د جنې ګرځي پر بندي د مؤمنانو دپاره ګټه ده چې هغه وکړي د بیر سبه الله خوندي کې.
هر څوک که وسلوال طالبان یا او که حد دغه سیاجی وګړي باید ټول د واکسین مخنیوي ونه کی او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، ځکه په ځینې سیمو کې وسلوال طالبانو کور په کور واکسین بند کړی دی او مسجد په مسجد چې هغه بیا ځینې ماشومان جنې پاتې کیږي د واکسین څخه، نو هلته بیا د ګزن پیښې رابمیسته کیږي. نو دغه پیښې خپل وسلوال طالبان او ټول د وګړي ویني چې ماشومان هغه دی په ګزن باندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په روان میلادي کال کې دا درېمه د پولیو مثبته پیښه ده چې رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ماشومانو د ستونزو په باب وړاندې د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په ګډه خبرونه کې نور واوري. خو په د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې باید درته ووایو چې په انګلستان او ویلز کې او د دغه جام لوبو په ترڅ کې اوس د استرالیا او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا منډې کوي، 212 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی. البته په 16 اوور کې نور معلومات به په دې اړه وروسته درکړو. خو اوس ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپله ژمنتیا پر ډاګه کړه. ولسمشری ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. انساني قاچاق کوونکی یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګاري کې په عمري حبس محکوم سول. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. او د روسیې ولسمشر خپله تلویزیوني خپرونه پیل کړه. په لومړي پروګرام کې خلکو دې خپرونې ته تر 1.5 میلیون زیاتې پوښتنې ورلېږلې دي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه وایي هڅه کوي چې د ملي لوبډلې لپاره نوي او پیاوړي لوبغاړي انتخاب کړي. د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غوراوي د کمیټې بهرنی غړی انډي مولز کابل ته را رسیدلی او اوسمهال د الف او له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلو تمریناتي کمپ څارنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي مولز ویلي په پام کې لري چې له یاد تمریناتي کمپ هغه غوره او تکړه لوبغاړي انتخاب کړي چې په خپلو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وي او له ډېرو وړتیاو برخمن اوسي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې دغه تمریناتي کمپ به د روانې جون میاشتې په 26 نیټه بشپړ شي او لمانځه به یې پیاوړي لوبغاړي په نښه کړي. د لامې په وینا اوسمهال په کابل او ننګرهار ولایتونو کې امیر جنګ او له 19 کلنو کم عمره لوبډلو تمریناتي کمپونه هم روان دي چې په ترڅ کې به یې دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی نن د فوټسال له 20 کلنو کم عمره ځوانانو او د اندونیزیا ترمنځ نیمه پایلو به وشي. دغه فدراسیون د نشراتو مسؤول شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل دا نیمه پایلو به ده او که افغان ملي لوبډلې لوبه وګټله پایلو به ته به لار پیدا کړي.
مسابقه را برنده میکنه و دور بعد راه پیدا میکنه و دور بعدی که هم در فاینل است که با برنده شدن از اون میتونم قهرمانی را کسب کنم.
خغلی شاداب وایي په دغو سیالیو کې د 12 آسیایي هیوادونو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه د آسیایي فوټسال اتلولۍ رسمي سیالیو کې افغان لوبډلې دوه لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلادیش او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس استرالیا ګټلی او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه هم کړې ده. په روانو سیالیو کې بنګلادیش د سیمې خلاف ښې لوبې کړي. په تېره لوبه کې یې ویسټ انډیز او له هغې وړاندې یې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا نیوزیلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سویلي افریقا څلورمه ماتې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ونه لیده. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کیدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونیم شي کې دا تریږي د سترګې د غوټکې دا تریږي چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټکې داسې هغه کیږي در شای نه شي زیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې دا رنګ او خولې جوړې ډېره اوس چا وخت کې پوپیږي چې د سترګو تکلیفې ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو ورونو هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داس بل نه من حرکت کوي
چې ماشوم ماشومتوب نه مسي
او همدې نه.
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولي وه.
اوس عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښې شوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې ایسه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي بریښي څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کیدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي یو ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وکړم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخیسته مال دا تر پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري. زما لور ویلې وایي مورې زی ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خښوي ده. نو هماغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پونه شوله بې یو ورځ سه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومې لیدله چې ګیلاس یې په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ونه لیده. ما ورور تا یلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ورتا واقستله سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دش پیل خواهی نیلیدل چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا داوی شوله او اوز ورتا عینه که پسترگ کردی چیز کل عینه که دسترگ نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. په یا ماشوم خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبره اوسي ټول مشکلات نه.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دیني عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوقو څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریشه د سترګې د قوت وسیله گزدی، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع که دغه خایست په طبیعت کده. ده دغه حدیث شریف ده فرمان په اساس منگو تاسی باید کوشش کو هغه موارد چه منگه ده ماشومان و ده استرگ و ده تقویه او یا ده معالجه سبب گرزی هغه کارو کو. الحمدلله افغانستان طبیعت ده سیده چه منگه هر چی رده معمول تر رسیده لشو هغه سیزایو تا ماشومان ده خبل منگه بوزو چه شنه باغونه و لری، شنه منظره و لری، روانی و بو و سی، گلان و سی. کچیر خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشومې د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په مول کې دغه پرابلمونه ډېر دي، لږه جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسې ولیدې ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یا د یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانه
ته چې د سترګو مشکل لري.
چې د سترګو مشکل لري، بله.
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوي دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوي لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاکو، بل بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوي بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خود سران دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډیرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري ته مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدي نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدین ته مثال کوي نه چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهیږي، هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهیږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کیږي، هغوی معاینه کیږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص اغل لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه. پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، له دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زرو وخت ده تر اوه کلنوی پورې، چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخوو، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړي چې تقریبا ټوله ټولنه بدن متضرر شي، ځکه چې که چېرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نه شي، صحیح زده کړه کوای نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګ دوه دانی دي، دیس لکه غاخو غون دي، دوه درش دانی نه دي چې یو بس بلې باغه پاتې شي. شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي، د دې والدینو د غیر توجهینه بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه مشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیان ته ډیر محافظت وي. کله چې بیا کارو شي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یې ماته توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه ډېره مننه.
د
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ به خو وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدن دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرا بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کوم کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو لوی استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا موکړه.
ګران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي نو ولې ورته کیسې ووایو. حال دا چې د ماشومانو مغز زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري. خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصه ویلو دپاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنې دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګې غړولې دي په انقلاب کې لوی شوی یم. زما قصې بغیر له دنه نشته چې چیرته انتحار شوی چیرته جنگ شوی چیرته مړ شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې علت د سبب دا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډېر ناخوالي ګورو. بې عدالتي ګانې دي نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې. ځکه چې په کورنۍ کې زه یم او د ماشومانو مور دغه د ماشومانو مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. د کور په کارونو کې او زه په بیرون ما خام جنا وخت زم استړای میم.
هغه ماشومان ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومان ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه خه مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني. د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایو خو کله چې موږ د ورځې له خوانه وخت نه لرو بیا د ماښام یا د شپې له خوانه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ قیصې تاریخي قیصې دي هغه د هغه قیصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیصې راته کولې حتی مور به راته کولې. دا پخوانۍ خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قیصې به کولې. کله موږ ته دا قیصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
اینشټاین وایي که غواړی چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولئ، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیار وي نو ډیرې کیسې ورته ولولئ. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اوریدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښیږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښېږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته م استاد ما ته کیسې کوي. د زرمینې قصه ګډرې قصه کوي چې بیا زه کور ته راځم، ورورک او خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه وایي مونږ چې واړه سم کول هغه سم کول. کیسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبته اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی، په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو، او کوم مسائل چې د ده د وجود جذب ورته آماده ای، فکر کوم چې دا یوه ډیره نیکه خبره ده. نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول، او دغه الفاظ په هغې موسیقۍ ویل چې دی باور وکړي چې زما مور یا زما استاذ غواړي ما ته یو څه را بیان. د مثال په ډول یو ماشوم دی او دا دوا نه خوري، سینه یې پخه ده او ستونې سخت خرابه دی او تبه یم ده، دا دوا نه خوري، وایي نه یې خورم. او که چېرته مور یې وایي چې اهره بچی مې، دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچی مې ښه کېږي، کاکای کاکای واخله کړپ درمنې نارې کېږي، نه خل خلاصه ای او تا ته ویشه ما ته دوا راکه. نو موسیقی د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بیلګې پکې پرتې، دا هنري کار دی.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده.
من نجلا د کابل ولایت اوسیدونکي، کیسې کول ماشومان ته ډیر ښه اغیزه لري. هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه کار کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه، زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډیر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډیر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو شنا کوي.
خبرونکو، دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکارې مریم توخی د پوهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام رابولم.
پښتنه به داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغیز لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې په روزنه کې دومره مثبت اغیز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري. د ماشومانو د ذهن هم دومره قصو ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغیز لري په ماشوم باندې.
هغه لسان زید دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي. ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کېږي، د پیریانو کیسې ویل کېږي. اوس به تاسو راته ووایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفیدې تمامېږي.
مونږ که ماشومانو ته قصې کې منفي ذهنیت ورکړو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکړو مثبت رالویږي. قصې باید ماشومانو ته مثبت ذهنیت ورکړي. په قصو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي، دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو. او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو، نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنګ ور زده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو، مونږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنګ کې باید څه وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر عمده لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کړم هغه به مانا ډېر زیاته پوښتنې وکړي، او زه د هغې د پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور د هغې ډېر زیات ماشومان دي، هغه نه شي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلرونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ور زده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ور زده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه، مثبته نتیجه یې تاسو په خپله خپل سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیاتو ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي، څومره عامه پوهاوی ورکړ شوی ده، څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
که مونږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومانو ادبیات و. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت مونږ راوروزو، هغه دغې پسله مو پیدا کولی شو. مونږ ورته داسې غواړو تر څو ډېر کار شوی وي، خو بیا هم عمره چې د مونږ غوښتنه ده هغومره نه دی شوی. مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده، بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډېر شوی دی.
څه کول پکار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي، چې ماشومانو ته حتما باید قصې ویل شي، د تر څنګ چې روزنه ورکوي، د تر څنګ چې پالنه کوي، حتما د یو برخه د قصو وي؟
په لومړي سر کې خو دا به ډېر ښه وي چې مونږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې مونږ په پوهنتونونو کې یو بېله څانګه ولرو. مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی، نو که کار ډېر وشي، کتابونه ډېر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي، خلک هغه ولولي، معلومدار د دغې لیدونکي ډېر لوستونکي ډېریږي، نو لومړۍ غوښتنه به د مونږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې دې برخه ته پاملرنه واړي. دغه میندې پلرونه دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي.
ډېره مننه کوم.
مننه تاسو. خیر سي.
خبرېدونکو، ښکار ده چې موږ باید خپل ماشومانو ته کتابونه، مجلې، د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو. دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي. په همدې هیله د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تربیه ښه وخت.
مستے گم یار بند پبند ماتے گم ستاف مین کے مستے گم ڈوبے گما ڈوبے